السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د خبرونې د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د تورخم لاره له دواړو لورو د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د تورخم د کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې پاکستاني چارواکو دا دروازه نن غرمه هغه مهال په مشروط ډول وتړله چې له موټر چلوونکو څخه یې د ویزیا او پاسپورت غوښتنه کوله. کمیسار زیاتوي طالبانو هم متقابل اقدام وکړ او هغو پاکستاني انټرک ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي چې ویزیا او پاسپورټونه نه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پخوانیو موافقو په اساس پر ډیورنډ کرښه په جوړو دروازو کې د ټرکونو له ډرایورانو څخه د پاسپورټ او ویزي غوښتنه نه کېدله. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په ډیر نامناسب وخت کې پیل کړې ده. په افغانستان کې د WFP مشر حسابوي په تورخم کې له راستنو شو افغانانو سره د کتنې په مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې پر ایکس شبکې خپور کړی دی لکونو افغانانو د جبري ایستلو پر ناوړه عواقبو خبرې کړې دي. هغې ویلي چې له دې کډوالو څخه هر څه هلته پاتې کیږي او دوی په داسې نامناسب وخت کې خپل هیواد ته راستنیږي چې نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه د استوګنې ځای. میرمن هیسا وایي تر ټولو د ډېرې اندېښنې خبره دا ده چې ژمي ته یوازې څو اونۍ پاتې دي او افغانستان لا هم د وروستۍ درنې زلزلې کمزوري اقتصادي حالت او د چاپېریال له اثراتو څخه نه دی رغېدلی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یا نه وایي په تیرو څه باندې دو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې 250 ټلویزیونونه بند شوي دي. نه یې د ټلویزیون د ورځې په مناسبت چې هر کال په نړۍ کې د نومبر په 1 نیټه لمانځل کیږي، د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې ټلویزیون په تیرو 2 لسیزو کې د بیان د آزادۍ، خبر رسونې او د عامه ذهنیتونو د روښانه کولو په برخه کې خورا مهم رول ولوباوه. خو سږ کال دا ورځ داسې حال کې رارسیږي چې د افغانستان له نیمایي ډېر ټلویزیوني چینلونه فعالیت نه لري. نه یوه د افغانستان د ټولو رسنیو خو په تیره د ټلویزیونونو د کار وضعیت ورته د منلو وړ نه دی. دا ټولنه له آزادو رسنیو په خاص ډول له ټلویزیونونو غواړي چې د بې پرېتوب او خپلواکۍ اصولو ته په پام سره فعالیت وکړي. د نهیې د نظر پوښتنو له مخې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان له 140 ټلویزیونونو څخه 70 د اقتصادي ستونزو له کبله فعالیت پرېښی دی. د سختدریز حماس ډلې مشر اسماعیل هانیا وایي له اسرائیل سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د هانیا څرګندونو دا هیلې راژوندۍ کړي چې د اکتوبر په 10 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشې شي. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د 240 برمته او د خوشې کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. دا اسرائیلي وګړي د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر قلمرو د حماس په برید کې برمته شوي ویل کېږي. ډېری یرغمل ملکي وګړي دي او یو شمېر ماشومان او زاړه خلک کمپ کې دي. حماس یوازې څو تنه یرغمل خوشې کړی او د ځینو مړي هم موندل شوي دي. د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس په یو ناڅاپي سفر کیف ته رسېدلی څو له اوکراین سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړي. له امریکا وروسته جرمني له اوکراین سره په پوځي برخه کې دوهم لوی مرستندوی هیواد دی. ښاغلی پیستوریوس په داسې حال کې دا سفر کوي چې روسیې پر اوکراین د توغندیو او ډرونونو د حملې خونړۍ څپه پیل کړې او په ترڅ کې تر ډیره عامه او د انرژۍ تاثات په نښه شوي دي. پیستوریوس د کیف په مرکزي چوک کې د اعتراضونو د پیل د 10 کلیزې په مناسبت د ګلو د ګیړې د ایښودلو په مهال وویل د دې لپاره اوکراین ته راغلی چې له دې هیواد سره جرمنی د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي او ورسره په جګړه کې د اوکراینیانو د جرأت او زړورتیا ستاینه وکړي. د جرمنی دفاع وزیر انکیف ته په اورګاډي کې سفر وکړ او تمه ده چې له خپل اوکراینی سیال رستم اوماروف او ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره به هم وګوري. خبرونه مو لازم دي راډیو واوري د لوړاندې په خبرونه کې. د پاکستان د حکومت لخوا د باروړونکو موټرو پر مخ د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته سیمه ییزو طالبانو هم ورته اقدام کړی دی. په عین حال کې د چمن پر لټوالو هم د دې ښار او سپین بولک ترمنځ لویه لاره له پرون راهیسې انتړلې ده.
له پرون د ورځې څخه کم پر لټوال چې له چمن څخه افغانستان ته تلونکې لار هم د احتجاج په توګه وتړله.
دا چې دواړه لاره تړل کیږي اغیز به په افغانستان کې په سوداګریزو چارو څوي. په دې اړه به د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له یو مسول سره وغږیږو. د افغانستان لپاره د خورو نړیوال پروګرام مشر چې تور خمت تللی وای پاکستان په یو ډیر نامناسب وخت کې د افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې. داسې وخت کې چې دغه کډوال خپل هیواد ته ستنېږي، نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه د استوګنځای. په سیمیزو موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې له حاله خبر شئ. د افغانستان په اړه ځینې نور مطالب هم لرو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان حکومت تورخم دروازه د بارډونکو موټر په وړاندې په مشهور ډول وټړل. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی او مسول خان جان الکوزي آزاد رډو ته ویل د پاکستان حکومت نن داسې مهال د تورخم دروازه د بارډونکو موټر په ډریورانو تړلې چې د پخوانیو حکومت لیکونو لمخې افغان لوري ته هیڅ خبر نه دی ورکړی. موټر چلوونکي وای پاکستانی حکومت ورته ویل چې لویزې پرته هیڅ موټر چلوونکي پر تورخم دروازه تګ راتګ نشي کولای چې دا شرط به دوی ته ستونزې پیدا کړي. بل خو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر یو اعلامیه کې د طالبانو د تورخم د کمیسار له قوله ویلي چې طالبانو هم ورته اقدام کړی او د پاکستاني لوري موټر چلوونکو ته پرته له ویزې اجازه نه ورکوي. دلار داسې مهال تړل کېږي چې تېره ورځ چمن کې پرلت کوونکو هم افغانستان ته بله همدا مهمه لار، یعنی د سپین بولډک او چمن لار تر نامعلوم مهاله تړلې ده. نور د دې موضوع جزئیات به له خپل خبریال حسیب الله تلاش نو واورو. تلاش صاحب مهرباني.
سلامونه. وروسته له هغه چې د تیر جمعې پورس پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د بند پاتې کنټینرونو د خوشی کولو هوکړه وکړه، د پاکستان حکومت نن په یو تازه اقدام کې د بارودونکو موټرو په وړاندې د دورخم دروازه په مشروط ډول وتړله. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسول خان جان الکوزي نن آزادې روته ویل چې پاکستانی لوري د بارودونکو موټرو موټر چلوونکو ته شرط ایښی چې له ویزې پرته پر تورخم دروازه تګ راتګ نشي کولای. خو نموړی وای مخکې د دواړو لورو موټر چلوونکو پرته لویزې تګ راتګ کوي. هغه د پاکستان پر حکومت نیوکه وکړه چې د مخکنیو هوکړه لیکونو په خلاف پاکستانی لوري پر ځای د دې چې افغان حکومت لک تر لګ درې میاشتې مخکې خبر ورکړي پر خپل سر او سوداګری زبرخه کې ځینی اصول پلي کوي. د ازادي رو سر په خبرو کې ویل چې نړیوال اصول د دې چې دوی باید د افغانستان له حکومت سره مخکې خبرې وکړي، ځکه د په وینا د په قرارداتونو کې لیکل شوی دی چې نوې میتود چې څوک راباسي درې میاشتې مخکې و خبرتیا باید ورکړي. د زیاتوي نن سهار پاکستانی لوري وویل چې دوی یوازې د میوو او سبزیو موټر ته پرته لویزه اجازه ورکوي، نورو ته نه ورکوي. خو د په وینا د طالبانو کمیسار هم ورته وویل چې نورو ته اجازه نه ورکوي. د په وینا پر موږ مالیه راځي، سوداګرو ته زیان رسیږي، او دوی هم یعنی طالب لوري هم دروازه تړلې ده. د پاکستان حکومت د بارودونکو موټرو چلوونکو ته دا شرط تیرونه وړاندې کړي او ویلي وو چې د نومبر میاشتې له 28 نیټې وروسته به دا پریکړه عملي کوي. ځینې موټر چلوونکي هم د پاکستان یا د پریکړه منصفانه نه بولي، وایي موټر چلوونکو ته به د ویزو اخیستل ستونزمن شي او دواړه غاړو ته به سوداګریزو مالونو لګرالیک هم ټکنې شي. د دوی لیدل د وطنګل پونم د بارودونکو موټر رو یو چلون کې چې پر تورخم دروازه تګ راتګ کوي ازادي رټول د چې پاسپورت غواړي ویزه غواړي دا یو لوی ستونزه جوړوي. اول خو افغانانو ته پاسپورتونه نه ورکول کیږي، د په وینا چې پاسپورت ورکړل شي پیسې پری ورکړي بیا ویزه وهل، یعنی د پاکستان ویزه اخیستل ورته سوزمن وي چې یو ځل تګ راتګ وکړي ویزه یې بیرته ختم شي. نو د په وینا چې لاري هغه کسان چې لاري چلوي نه پاسپورت جوړولای شي او نه هم په اسانۍ ویزه اخیستل شي. نو موږ د پاکستان له حکومت غواړي چې موټر چلوونکو ته د په خوانی سیستم د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. هڅه موکړه د تورخم دروازې د بندیدو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د دوی وایندویانو په دې اړه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نن غرمه مهال د طالبانو لپاره د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په خپرولو سره د تورخم لپاره د طالبانو د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قوله ویلي چې پاکستانی چارواکو دا دروازه نن غرمه هغه محل په مشروط ډول وتړل چې له موټر چلوونکو څخه د ویزی او پاسپورت غوښتنه کوله. به کمیسر زیاتوي چې طالبانو هم ورته اقدام وکړ او هغه پاکستانی لاریو ته د لاریو ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي چې ویزی او پاسپورتونه ونه لري. د تورخم دروازه داسې مهال د بارونکو موټر په مخ تړل کیږي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ تیرونی د سوداګریزو کشالو د حل په موخه یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ. د تیر جمعې په ورځ د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د یاد پلاوی له سفر وروسته کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو بنپاتې له 3000 ډیر کانټینرونو ته په موقت ډول د لیکټ اجازه ورکړل شو. په همدې حال کې تیر ورځ د پاکستان په چمن کې پرلت کوونکو هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو بل مهمه د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول تګ راتک په مخه وتړله. پرلت کوونکو ویلي دا دروازه د خپل پرلت په یو دیرشمه ورځ وروسته تر دې تړلې چې هلته هم د پاکستان لنډمهالي حکومت د دوی هغه پریکړه نه ده منلې چې پر یاد لار دی تګ راتک له پاسپورت او ویزه پرته تر سره شي.
حسیب الله تلاش لتاسونه مننه به هم پام دی موضوع کتم کی گو د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونی سرپرست محمد یونس مومن هم د ټلیفون لاره سره وصل شوې د مخله دي چې مومن صاحب ته وار ورکول کله څنګه چې همکارو ویل د سپین بولدک او چمن ترمنز لار هم لپاره رئیس تړلې ده. مخکې مو د ازادي رادیو د مشال څنګه له خبريال سمت شبنم سره خبري وکړي.
پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد پرلت چې وو هغه له 28 اکتوبر څخه پیل شوی دی چې نن د 2 ورځ هم روان دی. خو له پرون د ورځې څخه په کم پرلتوال چې وو د چمن دغه پرلت د سیاسي ګوندونو لغړیان او سوداګر لخوا روان دی. نو دی پرون د پرشلم نومبر باندې له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لار هم د احتجاج په توګه وتړل.
مومن صاحب تاسو په لاین کې را سره یاست. دواړه مهمه لارې دي، ترانزیتي ډیر سوداګریز راکړې ورکړې له همدغو لارو تر سره کیږي. دغه د دواړو لارو په تړل کې دوه سره به څه فکر کوي چې څومره زیان سوداګرو ته ورسیږي او ولې د دغه تر دې خبره تر دې هدف پورې را رسیدي؟
تشکر ډیره مهرباني. سلامونه تاسو ته نورې سبب سره په رادیو اوریدونکو ته تاسو ته به تر معلومه ده چې مشکلات ورځ په ورځ الهدو په درشل کې نه دي. د پاکستان سره زموږ مشکلات همیشه په دغه رقم چې موږ نه د خبرو میست سره کې نه ستلیو او نه سرکشینو او نه دی دا دغه ستا چې کشین یعنی تیر هفته هم موږ په پاکستان کې او دا فیصله وسوله چې کراچی کانټینران باید لای ویلې خو درته اوسه پرې هغه کانټینران یې لسی ویني او درته اوسه پی وای چې تخنیکی ستونزه ده یا کوم بل مشکل لرو. او ځان د دې دواړو هیوادو ته د دواړو هیوادو تجارانو ته د دواړو هیوادو زراعت ته د دواړو هیوادو تجارانو ته
و غټه ضربه رسوي. بله، تاسو هم د پاکستان ته د تللي پلاوی په ترکیب کې ولېอัลته مو خبري د پاکستاني چارواکو سره مخته یوړلې او یو هوکړه هم شوی و چې د افغان سوداګرو دغه کانټینران چې په کراچۍ کې بند پاتې دي دا به خوشی کیږي، ازادي او بیرت افغانستان ته لیکدول کیږي. تاسو ویل چې تخنیکی ستونزه، یعنی تر اوسه پورې چې دغه دیوه میاشته څومره وخت کیږي چې دغه بند دي، یعنی هغه تخنیکی ستونزه څه شي ده؟
ما درته ما تخنیکیزم سره و مشته اشاره نه او تقریبا تیر مو سفر درلود. مشتالته دی یو لیټر شو کی د سفر سره چې د افغانستان د وزیر محترم تجارت سره د وزیر خارجه سره د وزیر تجارت سره خبرې کړې وې. مش تقریبا په تخنیکی نه است کې د موین صاحب د وزارت تجارت سره دغه کړې وې او مشته دا ویل چې دا د لارې لاسوله او یو مکتوب په خپل د کټم د عمومي د ډي جی یا د رئیس عمومي ګمرکات ته خاص یو مکتوب یې شو سو تیر جمعه چې موږ دی ورته چې هغه مکتوب باندې عمل وکي او هغه خپل کارونه ترته ورسوي. مکتوب در ډول سفر له هغه ځای ته نه دی رسیدلی. نن چې اوس دی وايي چې تخنیکی ستونزې شته دی ولې زه فکر کوم چې تخنیکی ستونزې دومره نه چې دی یو د مکتوب ماتلی باید کار خلاصې وي او زموږ موټران باید یې لسی وي ولې فکر دا کوم چې دغه رقم چې ستونه چې د تجارت په وړاندې کیږي او د افغانستان د خلکو او د پاکستان د خلکو په وړاندې کیږي دا یو ناکامه سیاست دی او دواړو هیوادو ته به اقتصادي زیان ورسوي.
تقریبا لدریزر دریس او شاوخوا کانتینرونه هلته بندي او په دې باندې د ورځي هغه مالیه هم راځي چې هر کانتینر باندې ویل کېږي یو سلو څلوېخ ډالر باید یو سوداګر ورکړي. یعنی د ورځي خبره له 500,000 ډالر او دې 500,000 د خو سوداګرو ته ډیر ځان رسیږي. او کله چې پاکستان دغه کانتینرونه بند کړي دي، آیا سوداګر بیا هم کراچۍ ته نور کانتینرونه راوړي او که بند کړي دي؟
مش په دره وخت پر ټول څه دا ګور ته دا ویل چې دره وخت پر چې نو قرارداد ونځي او یو بل ملګری تضمین وجود ونه لري، موږ به درغو د پاکستان لار نه استعمالو.
بله، او یو بل موضوع دغه چې پاکستان په هغه افغان ډریورانو باندې چې په تورخم یا سپین بولډک چمن ترمنز سوداګریزي لارې انتقالولې په لوی موټرو لارو او ټرکونو کې د ویزې شرط لګولې، آیا مخکې دوی معافو له ویزې نه او د په دواړو خواو ډریورانو باندې د کې یوازې په افغان ډریورانو نه پاکستانی ډریورانو
دا پر دواړو خواو باندې و د ویزو سماف و چې دا یو ساحه ده چې هغه ساحه ته ډریور راځي په دې خطر نه چې ډریور نسکول زموږ د دې تقریبا چې د ورځې 401 ویزې ته ویزې وکي. د دې لپاره لازم ده چې یو کارتونه جوړ شي، منظم کارتونه جوړ شي، هغه کارت باید په سیستم کې داخل شي چې کار خلاص شي. ولی دومره مشکلات د دوام سایګان د لپاره چې د خلکو ته یو ډرایور موټر په پاکستان کې کور دلته دی، بل دی موټر دلته دی کور په پاکستان کې دی، دومره کشمکش ته د تجارت خرابولو ته دومره ډیرو مشکلات ته جوړولو ته زه فکر کوم چې دا د دې زمينه برابرې چې د پاکستان او د افغانستان په مخ کې اقتصادي راکړور کړ ډېر خپلمندي راکړور کړ ډېر کمی کچ ته ورسېږي او تجارت په پراخ په معنا ځار ورسېږي.
مومن صاحب، مخکې هم داسې پیښې شوې دي چې لارې بند کړې ده، سوداګرو باندې بندیزونه لګولي، تاسو چې یو مسؤل خون د یو سوداګرو د خونې مسؤل یاست، څه درس اخیستل کېدای شي له دې نه؟ آیا کېدای شي په پاکستان باندې یا سیاستونو باندې په راتلونکي کې باور وشي؟
فکر کوم په خپل افغان تجارانو سره چې موږ خبره کړې ده ټولو تجارانو سره ټول خپل مالونه روجي او غیر پر بل لار راوړي. دا درې زره درې سو شپږ اتیا کانټینر چې پاتې پر هر کانټینر باندې یو سولوشن ډالر د ورځې ډیمریچ راځي او یو درې نیم سل ډالر پورې ریډنشن راځي. افغان سوداګرو سم د 2 میاشتې مالونه درېدلږي، د 2 میاشتې دومره ډیمریچ راځي او ډیمریشن کیږي چې هیڅوک په دې کانټینرانو کې چې راځي افغانستان ته یو روپۍ به هم پات نه وي. زه فکر کوم خلک باید په خپل د دیشان صدر سو کړی او زموږ توصیه ده تجارانو ته چې دره وخت پر چې منظم د افغانستان د حکومت ته خاص خدای سره صحیح قرارداد ونه شي نو او یو بل ملګری تزمین وجود نه لري. دالاز ما د خلک یوز نه سي په دې خاطر چې مشکلات ډیریږي او موږ به ارزانی ته ګورو. هر کانټینر اوس تقریبا د 5000 د 6000 د 10000 ډالر پورې نن یو شاله توله څلور کانټینر یو تقریبا 6000 لکه کلداري د غور کړي او دمره چوټي ټینشن او تضمین ورکړي.
مننه د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو خونو سرپرست محمد یونس مومند.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
بیا هم په تورخم پوله کې پاتې کیږو. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مشر چې تورخم ته تللی وایي پاکستان په یو ډیر نه مناسب وخت کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. داسې وخت کې چې دغه کډوال خپل هیواد ته راستنول کیږي چې نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه هم د استوګنې ځای. په عین حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM هم د راستنېدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دوی کې 65% ماشومان دي او تر څنګ د سازمان پر راستنو شوو کې د ښځو او قومي لږکیو په وړاندې هم په دې هیواد کې ځینې خطرونه شته.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ د زورګونو هغه افغان کډوالو د راستنېدو شاهدان دي چې په پاکستان کې د ټولو شتو پرې خودو تاړکیږي او په ډیر بد وخت کې له خوړو د تګ راتګ او نورو سرچینو لارولو پرته افغانستان ته راځي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشي هاش ویلی ویلی راستنېدونکي افغان کډوال بې وزله دي او یو داسې هیواد ته راځي چې درېیمه برخه یې په دې نه پوهېږي چې راتلونکي وخت خواړه به له کومه کوي او له یو تیاره راتلونکي سره مخ دي. مرملی په یو ویډیو کلیپ کې چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل اکسپان خبر کړی، اوسنۍ وضعیت سخت بللې او راتلونکي ته اندېښنې زیاتوي. په افغانستان کې ژمی ته یوازې څو اونۍ پاتې دي او داسې مهال نورې کورنۍ له پاکستان ورستنېږي چې دا هیواد ویجاړونکو زلزلو، خراب اقتصاد او اقلیمي بدلون له بحران سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشري په بیړني ډول د 14 میلیون امریکایي ډالر غوښتنه کړې څو د نوموړي لقبله نږدې 1 میلیون افغانانو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان هم په خپل اکسپانه په یو ویډیو کې د راستنیدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی او وایي داسې مهال چې ژمی پر راتو دی، دوی خواړه، سرپناه او د روغتیا په برخه کې پاملرنې ته اړتیا لري. د مهاجرت نړیوال سازمان دا هم ویل چې پر استنیدونکو افغانانو کې 60% یې ماشومان دي او تر څنګ یې دې سازمان افغانستان ته د استنیدونکو ښځو او قومي لږکیو پر وړاندې د خطر یادونه هم کړې. د سازمان د سیمینګول په نوم د یوې افغان کډوالې ویډیو هم خبره کړې چې هغه پکې د خپل اوسنی بد وضعیت په اړه شکایت کوي.
نه نه جاي نه سرپناه لو هیڅ شي نه لو چراغ له اوس دای نه جوړ شر اوس دغه ورسترګو مې تور شپرا ز غوژونه مې کړې کې نه دا سختي ور باندې را له
احوال پاکستان یو بل راستون شوی وسیوله ازادي رادیو سره خبرو کې وایي کار روزګار او سرپناه لري او لبیا لا بیل سونزو سره مخ دی.
یار امه نن جنګړه مونږه چې په نن ورځ ته ته پوره مونږ ډیر وخت ما ته تیر کړو تقریبا 14 کال ما ما ته تیر کړو او پرتیا جنګړه مونږه چې نن ورځ نه والا دا خو نن راکړې ته ته پوره ما ته خدا پتا نه 100 روپے کومه کو نور تینار او دلتا
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټې وروسته د بی اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړه او د طالبانو حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په خبره تر اوسه نږدې 400 افغانان راستنه شوي. مجاهد اسوسییټډ پریس د ویلي دا شمیر افغانان د ترخم او سپین بولدک لارو افغانستان ته راستول شوي. حخوا د راپورونو پر بنسټ د پاکستان سترې محکمې منلې ده چې له دې هېواد د لکونو افغان کډوالو د وستو د پریکړې په اړه غور وکړي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل اکسپانه لیکلي د سترې محکمې له قاضي یحیی افریدي سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې و منل شو. سترې محکمې د دوی داوی په اړه د بحث شمنه وکړه. پاکستانی رسنیو هم د نامعلومه سرچینو په حواله دا خبر ورکړی خو ویلي دي چې سترې محکمې په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
او سمې ونړې وال موضوع د فلسطینی حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وای له اسرائیل سره د اوربن احتمال نږدې شوی دی. اسرائیل وای حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژنې، نن هم په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښتې کړې دي. فلسطینی چارواکي وای د اسرائیلي ځواکونو په حملو کې د وژل شوو وګړو شمیر له 2200 اوښتی دی. نور تفصیل له احمد تکل اورو.
د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه نن وویل له اسرائیل سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. د هانیه څرګندونو دا هیله را ژوندۍ کړې چې لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل، متحد ایالات او قطر له څو نیو رئیس له حماس سره د برمته او د خوشي کېدو په اړه خبرې کوي چې ښایي نتیجه یې په غزه کې موقت اوربند او د ترنګ ته د بشري مرستو رسیدل وي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره یرغل وکړ، 2200 تنه یې ووژل او 240 تنه نورې برمته کړل. د اسرائیلیانو د خوشي کېدو لپاره د موافقې په اړه د تیرو څو اونیو راپورونه ناسم راوتلي. اسرائیلو تر اوسه له حماس ډلې سره د دې برمته او د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. ویل کېږي چې ډیری یرغمل ملکي وګړي دي او یو شمېر ماشومان او زړه خلک هم پکې دي. حماس ډلې یوازې څو تنه یرغمل خوشي کړي او د ځینو نورو مړی موندل شوی دي. بلخوا اسرائیلو په غزه کې عملیات پراخ کړي او نن یې د جبالیه د کډوالو په کمپ کې چې د غزه تر ټولو لوی کمپ دی له وسلوالو سره نښتي وکړي. اسرائیل وای د غزه ښار د شمال په دې کمپ کې په وروستیو څو ورځو کې لسګونه وسلوال وژلي. هغه درې تونلونه یې موندلی دي چې دا وسلوال پکې پټېدل او د راکټونو د توغولو درې دستګاوې ویجاړې کړي. پرون د غزه په یو بل لوی روغتون کې د نښتو پر مهال هم 12 کسان هغه مهال ووژل شول چې اسرائیلي سرتیری او ټانکونه د روغتون په دروازه کې له وسلوالو سره ونښتل. اسرائیل وای د حماس وسلوال لروختونونو څخه د سپار په توګه کار اخلي، خو منتقدان وای چې د اسرائیل لخوا د غزه کلا بندول او هوایی حمله د دې قلمرو 2.3 میلیون وګړو ته د ډلایز سزا معنا لري. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو لپاره تر دې دمه له 2,200 زیات کسان چې له 3.2 برخې ماشومان او ښځې دي وژل شوي. فلسطینی چارواکو نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان دي او څو تنه وسلوال.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې باید افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. د زما همکار صفی الله ستانکزي یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
فوربس مجلې لیکلي 2023 کال کې په نړیواله کچه د پولیو د لمنځه وړلو په برخه کې ښه پرمختګونه شوي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم په کې د پولیو وایرس نه دی محو شوی. پولیو وایرس د انسان عصبي سیستم ته زیان رسوي او د فلج کېدو لامل ګرځي. فوربس مجلې په خپله مقاله کې دا په ښه نیت یاده کړې چې روان کال په افغانستان او پاکستان کې د پولیو 11 پیښې ثبت شوي، حال دا چې 2019 کال 116 او 2020 کال 140 پیښې تایید شوې. فوربس لیکلی په دې شمېرو سره څرګندېږي چې پولیو په نړیواله کچه 99.9% محو شوې، دې ته په کتو چې په 1990 کال کې 3.5 لک پولیو پیښې ثبت شوې. فوربس مجلې لیکلی دمګړب د پولیو د لومړی باندې مرکزونه د افغانستان په ختیځ کې جلال آباد او د پاکستان په شمال ختیځ کې په جنوبي خیبر پختونخوا کې دي. فوربس داسې وخت روان کال په نړیواله کچه په 13 افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو یادونه کړې چې له پاکستانه افغانستان ته د لکونو افغان کډوالو پر استنیدو د پولیو د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې پورته شوې. د کاناډا چاپ ګلوب ان میل ورسپانې د هغې افغان جوړې په اړه یو مقاله خپره کړې چې پاکستان کې د کاناډا د ویزې په تمه و خو تازه بیرته افغانستان ته لیږل شوي. ورسپانې لیکلي دا میړه او ښځه د طالبانو له ویرې په پټه اوسیږي او په دې لټه کې دي چې څنګه د دویم وار لپاره له خپلې واده وتښتي. ګلوب ان میل په دې مقاله کې د یادې افغان جوړې هغو سختیو ته اشاره کړې چې په پاکستان کې پرې تېر شوي، له دې ډلې دا چې څنګه پاکستاني پولیسو له دوی پیسې غوښتي او ځورول به یې. دوی سره له دې چې د کاناډا د حکومت لخوا ورسپارل شوي ځینې ادم پولیس ته خودل خو اغوی نه کتل. پاکستان د نومبر لومړی د افغانانو د استلو لړۍ پیل کړه. تر دې دمه شاوخوا 340,000 افغان کډوال خپل خاورې استلی. په دې ډله کې زرګونه هغه کسان هم شامل دي چې د طالبانو لوبیا واکمنې دور سره هیواده تښتیدلی وو. اکثری په خوانی امنیتي ځواکونه او دولتي کارمندان وو. د پاکستان حکومت سره لدی د افغانانو د استلو لړۍ چټکه کړي چې ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مدافع سازمانونو په وار وار خبرداري ورکړي چې د پاکستان په دې کار سره به د ستنیدونکو افغانانو ژوند له خطر سره مخ وي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله عزده ازادی راجو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبله هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ دې خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوتره دي. سونه ماجرین در پوتره سو ټونه سونه مرسو سونه سونه دکې زایس یو به تعالی دې وکړي چې جوړ شي.
زه د ازادي رادیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي جوړ روغ به ژوند دې به سرور ډېر ورو پاکستان کې مر سره ډېر ځلن کېږي مر سامانونه ګرځول کېږي مر ریکارډونه ضرور ریکارډونه راسته استل کېږي ورورک پیسې پنا کرا سخصل کېږي ورور.
سلام علیکم خان محمد يم د خوست خار څخه در سره په تماس کې ما د پاکستان مهاجرین چې د پاکستان باید د افغان مهاجرو سره خار یو کې دا کوم بد چلن چې دا روان کړی د ټول د اسلام او د بشر حقوق سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې د افغانان په داسر ژمی کې کارونه ړنګ نه کړي د ملک راونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201. ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو چې د افغانستان د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي راپور ورکوونکي فریدون سنلی اوغلو د ارزونې پر راپور څرخي خو تر هغه مخکې په افغانستان کې